السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې د بوهنې وزارت له امنیتي ارګانونو غواړي چې د خونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا هم اوري چې د نادلي عملیات د ولسوالۍ تر مرکز رسیدلی د هلمند چارواکي وي دغل تبا تر د سیمو تر تصفیه پورې عملیات دوام وکړي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انقره او بروکسل د مخ په زیاتېدونکي لفظي شخړې په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د هغه تاریخي تړون د لغوه کولو خبرداری ورکړ چې اروپایي اتحادیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د لړۍ مخه نیسي. د امریکا د کانګرس د سنا مجلس لوی اکثریت د ملي امنیت د سلاحکار چوکۍ او د استخباراتو د ادارې ریاست ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندیدانو ته د باور رایه ورکړه. خو په سر کې د افغانستان خبرونه لا رحمت الله افغان څخه ورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ته کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره په بحثونو کې پرمختګ شوی. افغان حکومت د روسیې د سفیر وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو روسیا له وسلوالو طالبانو نظامي ملاتړ نه کوي هرکلی وکړ او د افغان او چینایي چارواکو ترمنځ په کابل کې د 1400 اپارتمانونو د جوړولو تړون لاسلیک شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت تحقیق کېدو لپاره په بحثونو کې پرمختګ شوی. د ملي امنیت شورا له دفتر نن په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلي په بحثونو کې پریکړه وسوه چې د موجود وضعیت د بشپړ ښه کېدو لپاره به دا بحثونه په راتلونکي کې هم دوام ولري. د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ د انګلستان په پلازمینه لندن کې تیر ورځ درې اړخیزه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د انګلستان د ملي امنیت سلاحکار مارک لیل گرانت ګډون درلود. افغان حکومت وایي د روسیې د سفیر وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو روسیا له وسلوالو طالبانو نظامي ملاتړ نه کوي هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل له روسیې سره هر ډول ابتکار او اړیکې باید افغانستان د حکومت په رهبرۍ ترسره شي. دای وای روسیه سفیر اعلان کړی دا چې روسیه له طالبانو سره نظامی او تسلیحاتي مرستې نه کوي. موږ له دغه اعلان څخه هرکلی کوو. هر مذاکرات او ابتکار چې کیږي باید د افغانستان د حکومت په رهبرۍ ترسره شي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر ویلي وو روسیه له طالبانو نظامي ملاتړ نه کوي او باید دغه ډله د افغانستان اساسي قانون په رسمیت وپیژني او اصول ته غاړه کیږدي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د داعش پر ضد وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او هغوی تجهیزوي خو خپلواکو او کره سرچینو دغه راپورونه تایید نه کړل. او افغان او چینایي چارواکو ترمنځ په کابل کې د 1400 اپارتمانونو د جوړولو تړون لاسلیک شو. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د اپارتمانونو د جوړولو د لومړي فاز چارې به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې پیل شي. هغه زیاتوي چې د دې پروژې کارونه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې بشپړ شي. په کابل کې د چین سفیر یو جینګ وای که د دې پروژې کارونه د خلکو او افغان حکومت لپاره د منلو وړ وي چین به له افغانانو سره ورته همکاری ته دوام ورکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د هلند ستر اعظم مارک روت ګوند تر توقع زیات پرمختګ کړی په پارلماني انتخاباتو کې د اسلامي نظریه د مخالف سیاستوال ګریټ وولدرز پر ګوند مخکې شوی دی. په هلند کې انتخابات ټولې اروپایي اتحادیې وڅارله. وایي کتل مارک روت پرون د رایو د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته په حق کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د هلند د امن، باثباته او سمسوره راتلونکي شعار به ټینګ وساتي. د وای په بریتانیا کې تر بریکسټ او په امریکا کې د جمهوریت ریاست تر ټاکنو وروسته نن شپه موږ خپل پیغام ورکړ چې پاپولیزم باید بند شي. د هالین په ټاکنو کې د رایو 9% شمیرل سوي دي. د مارک روتي شیر خګوند د ازادي او دیموکراسي لپاره د خلکو ګوند د پارلمان له 1.5 څوکیو لشتلجه 3 دیش ګټلې دي. د ګوند څلور کاله مخکې د پارلمان یو څلوېښت چوکۍ ګټلې وې. سره له دې چې دا وار یې د تېر په پرتله چوکۍ کمې دي، خو تر هغه مخکې سوی چې په نظر پوښتنو کې یې وړاندوینه سوې وه. د اسلامي نظریې د مخالف سیاستوال وولډرز د آزادۍ ګوند په دوهم مقام کې د یو یوازې شل چوکۍ ګټلې دي، خو د پخوانیو انتخاباتو په پرتله یې پنځه چوکۍ زیاتې دي. میلیونونه هالنډیانو پرون په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. رپورټونه وایي چې دا وار په هالنډ کې یو اتیا فیصده د رای ورکولو په شرایطو برابرو خلکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هوایي ایالت یو فدرالي قاضي چې امریکا ته د خلکو پر ورتګ د ولسمشر دوهم فرمان یې ځنډولی ترټلی او تورې ورباندې لګولی چې د توقع خلاف یې پر خلکو پر خپلو قضایي صلاحیتونو شاړولې ده. د امریکا د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي ډیریک واټسن د مارچ په پنځلسمه نیټه د ولسمشر ډونالد ترامپ د فرمان د ځنډولو حکم وکړ. ټاکل شوی وه چې دا فرمان تېره شپه د عملي کېدو وړ او له نن ورځې د تطبیق وړ شي، خو قاضي ډیریک واټسن یې د ډولو حکم وکړ. قاضي واټسن ویلي چې زیات امکان و چې د ولسمشر حکم غیر قانوني ثابت شي او شاید د امریکا د هوایي ایالت او د هغه ایالت خلکو ته داسې زیانونه ورسوي چې د اصلاح وړ به نه وي. د امریکا د ولسمشر دوهم فرمان له شپږو هیوادونو چې زیات خلک مسلمانان دي امریکا ته د خلکو پر ورتګ او د ټولو مهاجرینو پر ورتګ موقتي بندیز لګولی دی، خو د هوایي د دې فدرالي قاضي حکم د دغه فرمان د ملکیدو مخنیوي کړی دی. د امریکا د کانګرس د سنا مجلس لوی اکثریت د ملي امنیت د سلاکار چوکۍ او د استخباراتو د ادارې ریاست ته د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدانو ته د باور رایه ورکړه. ولسمشر ترامپ د استخباراتو د ملي ادارې مشرۍ ته جمهوري غوښتونکی سناتور دان کوتس کاندید کړی چې د سنا لخوا یې پنځه اتیا موافق رایې او دولس مخالف رایې واخیستې. د سنا غړو پرون د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار چوکۍ ته کاندید جنرال هربرت مکماستر ته لږ تر لږه شپږ اتیا موافقې او یوازې لس مخالفې رایې ورکړې. د امریکا د استخباراتو د ادارې د ریاست لپاره تایید شوی کاندید درې اویا کلن دی. دان کورت به پر شپاړسو استخباراتي ادارو څارنه کوي. او د ترکیه د بهرونی چار وزیر له اروپایي اتحادیه سره د سیاسي لنجې د زیاتېدو له امله پرون د هغه تړون د لغوه کېدو خبرداری ورکړ چې اروپایي اتحادیه ته د کډوالو او د پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوي کړی دی. اروپایي اتحادیه له انقره سره تیر کال ژمنه وکړه چې د دغه تړون په بدل کې به اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب بهیر چټک کړي. له ترکیه سره همداراز ژمنه وسوه چې د ترکانو لپاره له ویزې پرته اروپا ته د تګ راتګ د امکان د برابرولو لپاره هڅې به چټک شي او ترکیه ته د دغو غیر قانوني مهاجرو او کډوالو د بیرته استولو په بدل کې به له انقره سره شپږ میلیارد ډالره مرسته وسي. دا تړون له دې کبله سایل شوی و چې مرسته یې وکړه چې په 2015 کال کې اروپا ته د زرهاو غیر قانوني مهاجرینو او د کډوالو د ورتلو بهیر وځنډیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو د پرون یوې تلویزیوني مرکې کې وویل چې ترکیه اوس پر دې تړون غور کوي او که داسې وموندل سي چې اروپایي اتحادیه خپلې ژمنې نه عملي کوي دوی به د تړون پر لغوه کولو فکر وکړي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د پوهنې وزارت د جګړې له ټولو خوا غواړي چې د ښوونځیو په داخل او د غراز د هغې د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي او په داخل کې له هر ډول وسلوالو فعالیتونو ډډه وکړي. دا هم اوري چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ عملیات تر مرکز رسیدلي دي.
په ډېر استوارو قدمو سره ځان خپلو ولسونو ته ورسو، ملکي تلفاتو مخه ونیسو، د زیات تخریب د کورونو د نورو ځایونو مخه ونیسو.
د روزګان امنیتي مقامات وایي دغلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات په بریالیتوب ترسره کیږي، خو د سیمې خلک له روان وضعیت څخه اندېښنه لري.
دا خلک د مشکلاتو سره مخ دي. ساحې او منطقي او دغه ټوله ولې وچې دي. دغه ساحه د مرکز شاوخوا چې د اکثر له کښت کروندې په منیم برباد شوې تباه شوې.
د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې چین ته د سعودي عربستان د پادشاه د سفر په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسګونو میلیاردو ډالرو قراردادونه لاسلیک شول. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې په صفه ډول ووري. د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ارګانونو غواړي چې د خونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د دې وزارت وایان مجیب مهرداد په ننګرهار ولایت کې له خصوصي خونځي څخه د وسلو او مهماتو د نیونې د خبر په تړه وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې باید له خونځیو څخه د نظامي اډو جنګي مرچلو په توګه استفاده ونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د معارف لوړ زده کړو دینی او فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د خصوصي خونځیو له کار او فعالیت نه جدي څارنه وکړي. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې له یو خصوصي ښوونځي څخه یو اندازه وسله او مهمات ترلاسه شوي چې دوه کسه یې په تړه ونیول شوي دي. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار ولایت له یو خصوصي ښوونځي څخه د وسلو او مهماتو د نیونې په اړه بې خبري ښیي، خو د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد وایي چې له ښوونځیو څخه باید د نظامي اډو په توګه کار وانخیستل شي. ښاغلي مهرداد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ښوونځیو امنیت ته جدي پام وکړي.
په بار بار مو د جګړې لخکې لوغاړو د غوښتي چې حداقل خپل ځواکونه له خونځیو لرې وساتي او له خونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه دا ده چې خونځي له جګړیزو مسایلو لرې وساتي،
مکاتب از مسئله جنګ جدا کنن.
د پوهنې وزارت ویاند وایي چې په دې اړه تر اوسه دوی ته کوم رسمي راپور نه دی ورسېدلی. خو د نوموړي په وینا پخوا تر دې د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د امنیت په اړه پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی او بیا ځلي خپل دغه غږ تازه کوي. د ښاغلي مهرداد د معلوماتو له مخې پخوا تر دې هم دوی ته داسې راپورونه رسېدلي چې په جګړه کې ښکېلې غاړې له ښوونځیو څخه د نظامي اډو او جنګي مورچلو په توګه کار اخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګیڼي سیمه ییزو خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دې وروستیو کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې له یو خصوصي ښوونځي څخه وسلې او مهمات ترلاسه کړي چې په تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي. خو دغه خصوصي ښوونځي د نوم د وسلو او مهماتو د اندازې او د عملیاتو د دقیق نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د معارف لوړ زده کړو دینی او فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د خصوصي ښوونځیو له کار او فعالیت نه جدي څارنه وکړي. د یاد کمیسیون یو غړی خلیل الله شهید ساده:
جدان از وزارت معارف
له پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه کوو چې کوم خصوصي ښوونځي چې دوی یې لري هغه ژمنې چې له دوی اخیستل شوي باید پرې عمل وکړي او کومه سرغړونه چې لیدل کېږي باید پرته له ځنډه وتړل شي.
ښاغلی شهیدزاده دغه شان د لوړو زده کړو له وزارت څخه هم غواړي چې د سرغړونې په صورت کې د خصوصي پوهنتونونو په وړاندې هم ورته چلند وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دغه هیواد د حکومتي چارواکو لخوا تل دا ټینګار شوی چې تعلیمي او تحصیلي ادارې باید له هر ډول سیاسي او نظامي فعالیتونو لرې وساتل شي، خو بیا هم وخت په وخت له ځینو ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د ورته فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې اندېښنې راپارولې دي.
د اجمل تورمان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ارګانونو غواړي چې د خونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د غوښتنو وروسته لاغې کېږي چې د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې له یو خصوصي خونځي څخه وسله او مهمات ترلاسه شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ عملیات د دې ولسوالۍ تر مرکز ورسېدل. د هلمند چارواکي وایي عملیات به تر هغې روان وي چې د لاسوتلې ټولې سیمې بیرته تر ولکې لاندې رانولي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مرستیال په یو خبري ناسته کې ویل چې افغان ځواکونه تلفات نه لري، خو په لسګونو وسلوال او د هغوی مهم قمانداران وژل شوي دي. څو ورځې کېږي چې د لښکرګاه په درېمه امنیتي حوزه او نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي چې د مسؤلانو په خبره ګڼې سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي. په دې اړه رپورټ لسیمې د محمد الیاس دای په رپورټ کې اورو.
په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مرستيال بریډ جنرال عبدالهادي ترين وای ندالی ولسوالی ته د غزیدې لار د پرنسول عملیات پر مخ روان دی او تیر ورځ د یاد ولسوالی تر مرکز پورې ځانونه رسولی دي. په دې سره د ندالی ولسوالی اته میاشتنی محاصره پای ته ورسېده. د 215 میوان کول اردو مرستيال چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول ول عملیات له دې خاطر چې وسلوالو ډیر زیات مینونه کړلي دي او د ملکي کورنیو څخه استفاده کوي قرار پر مخ روان دي.
باوجودی کې موانعی را کې دشمن نجات کړی بود
دوی د دشمن لخوا د بیلابیل موانعو سره سره موږ عملیاتو ته ادامه ورکو. وسلوالو سړکونه خراب کړي دي او په لارو عوامم ځکه ماینونه ځپې کړي دي. تر ټولو ستونزمن لا دا ده چې دوی د ملکي کسان څخه د سپر په ډول استفاده کوي. تر اوسه ماپشن زموږ کتاب د ندالی مرکز ته ورسېدل او لارمو پرانستل. موږ د درېیمې امنیتي اوزې په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم عملیات رودل چې وسلوالو ته مو درنه مرګ جوړ
کړی.
د ندالی تر مرکز پورې د عملیاتو د سست حرکت له امله په چارواکو نیوکې ډېرې سوي دي. خو د هلمند والي حیات الله حیات ول دوی ځکه ایسته پر مخ دي چې ملکي کسان ته مالی او ځاني زیانونه رسېږي.
موږ کوښښ کوو چې په ډېر استوارو قدمو سره ځان خپل ولسونو ته ورسو، ملکي تلفاتو مخه ونیسو، د زیات تخریب د کورونو د نورو ځایونو هم مخه ونیسو.
د هلمند والي له خلکو غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او هغه ځایونه ورته پنه شکړي چې وسلوال ترې پر ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند چارواکو په ندالی ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار په درېیم امنیتي حوزه کې د میوند ولس په نوم عملیات پر مهال د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی د افغان ځواکونو طرفات یاد نه کړل، خو ویل کېږي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
د محمد الیاس دای په راپور کې مو اوریدل چې د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ په مرکز کې دا محل افغان ځواکونه رسیدلی دي او افغان چارواکي وایي چې په ندالی کې به تر هغې پورې عملیات دوام وکړي چې له لاسه وتلې ټولې سیمې بیرته ونه نیسي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پسرلي موسم پر رسیدو سره پوره چمتووالی لري او هیڅ کله به هم د دوی په خبره اروزګان سقوط ونه کړي. په ورته وخت کې د اروزګان دولتي شورا مسؤلان په دې ولایت کې د پسرلي موسم پر راتلو سره د اروزګان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شریف الله شرافت په ریپورت کې چې له اروزګان راستولی دی.
دا اورزګان سیمه ییز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او د جګړې توان یې له لاسه ورکړی دی. دا اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د پسرلي موسم پر اتلو سره د دشمن په وړاندې پوره چمتووالی لري او په خبره چې پیلسوي تصفیوي عملیات هم اوس په دغه ولایت کې په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. نوموړي د هغه کسانو هغه خبرې په کلکه ردوي چې وایي دغه ولایت به د پسرلي موسم پر راتلو سره د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي.
مردم شریف ترینکوټ آماده ستن کړه کناره.
د ترینکوټ خلک تیار دي چې د خپل امنیتي ځواکونو سره په څنګ کې د ترینکوټ دفاع وکړي، خو موږ هم د خپل امنیتي ځواکونو د تقویه او تجهیزات لپاره مثبت ګامونه اخیستي او نه یوازې د ترینکوټ د دفاع په مخه بلکې د ټولو شپږو ولسوالۍ د دفاع په خاطر
آمادګي د پایو خدا نه تنه برا شاره ترینکوټ دریم برکه برا شش ولسوالۍ دریم.
دا په داسې حال کې ده چې د پسرلي موسم پر رسیدو سره تیره ورځ د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د اروزګان او د افغانستان یو شمیر نورو نامنه ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. په ورته وخت کې د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د عملیاتو غوښتنه کوي. د اورزګان د ولایتي شورا مرستيال نور محمد حکمل ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې عام خلک په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي او رواني جګړې د ځاني زیان تر څنګ سخت مالی زیانونه هم ورتاړولې دي.
ضرورت ست د خلکو غوښتنه ده باید دی هغه د خلکو د غوښتنې په دغه باندې د عملیات وکړي. د خلکو د مشکلاتو سره مخ ته صحي او منطقي او دغه ټوله ولې وچې دي وزغه صحي د مرکز شاوخوا چې د اکثر له کښت کروندې په منیم برباس و تباس و وسیم د ارڅ کښت کروندې غنم وو ارڅ شي چې لري هغه تباس وي دي وچې دي.
لدی سره د اورزګان خلک هم پاتیر و میشته کې د افغان امنیتي ځواکونو نه پرمختګ او د پسرلي موسم پر اتلو سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دي. د اورزګان ولایت دغه جګړه ځپلو لښکلو خو څخه غوښتنه وکړه چې د عامو خلکو ژوند ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
پر اورزګان کې د ټولو ته معلومه ده چې په 2 کیلومتري کې طالبان وسیږي. د بسته ژمی د طالبان په دفاعي حالت کې ونو وس د دفاعي حالت څخه وځي تاروزي حالت طالبان بیا ونو حکومت په دفاعي حالت کې حالت نو غلط دی ډیر خراب حالت دی که حکومت خپل د ځان ساتنه نسی کوی په روزګان کې
زما په باند په فکر سره بم شاید د سکوت سره مرکز مخ وي هغه په دې خاطر باندې چې دلته اوس ځواکونه ډېر کمزوري سوي دي ځواکونه ډېر چې ځای باندې پوسته غورځول کېږي هغه په دوه ورځو بېرته د مینځه ځي او هغه ساحې چې دولت په یوه ورځ کې نیسي ساتلی نیسي ماښام ته بېرته ساحې لکول کېږي
له دې ټولو سره سره د نظامي چارو کارپوهان وایي دولت باید لاس تر زنه ورته کښې ننی او عملاً باید د دښمن د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي د نظامي چارو کارپوه تیکولا مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دښمن ځای مشخص دی او باید په نښه سي شریف الله شرافات ازادي راډیو اورزګان
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ دغه راز په ازادي راډیو پاڼه باندې د ازادي راډیو خپرونې په مستقیم ډول د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې واورئ په کابل کې د چین لخوا د اپارتمانونو د جوړولو د لومړي پړاو چارې به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې پیل شي افغان او چینایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ دارالامان سیمه کې د دوو ودانیو د جوړولو تړون لاسلیک کړ چې له مخې په لومړي پړاو کې 1400 اپارتمانونه جوړیږي د افغانستان د کور او ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې د دې پروژې کارونه به تر دوو راتلونکو کلونو پورې بشپړ شي یوسف خان زدران رپورټ لري
د افغانستان د کور او ښار جوړونې وزیر او په کابل کې د چین د خلق جمهوریت د سفیر ترمنځ د زرګونو اپارتمانونو د جوړولو د لومړي فاز کارونو د پیلېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د یاد فاز کارونه چې د لومړي پړاو کارونه دي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې پیلېږي چې په دوه کلونو کې د بشپړېدو تمه کېدای شي
برنامه بسیار بزرگی تاریخی مسکن است
دی وی دا د کور جوړونې د ستر تاریخي پروژې لومړی فاز ده چې د 50 خاطر اتیا میلیونه ډالر ورته ځانګړي او ژمنې شوې ده ان شاء الله تر دوه راتلونکو میاشتې پورې به کار عملاً په ساحه کې پیل شي افغان حکومت د چین له لوري د 10,000 اپارتمانونو د جوړېدو ملاتړ ترلاسه کړی چې د چارواکو په باور په بېلابېلو پړاوونو کې به یو پر بل پسې کارونه پیل شي د کور او ښار جوړولو وزارت د معلوماتو له مخې د دغې تړون له مخې د لومړي پړاو اړوند 1400 اپارتمانونه د دارالامان د نیله باغ په سیمه کې جوړیږي او دا پروسه تر ولایتونو هم غځوي ولسمشر غني په 2014 میلادي کال کې چین ته د سفر پر مهال د هغو هیواد له چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو پر پیل دو ټینګار کړی و افغانان دا وخت تر 2 میلیونه پورې د استوګنې وړ کورونو او اپارتمانونو ته اړتیا لري چې د کور جوړونې وزیر پر وینا اوس مهال یې تولید له اړتیا خورا کم دی خو په کابل کې د چین سفیر یو جینګ وایي که د دې پروژې کارونه د خلکو او افغان حکومت لپاره د منلو وړ و چین به له افغانانو سره ورته همکاریو ته دوام ورکړي دی وایي که دا پروژه افغان حکومت او افغانانو ته د منلو وړ وه زه باور لرم چې زموږ حکومت به د دا ډول همکاریو د دوام لپاره ډېر څه وکړي ځکه چې د افغانستان اقتصاد او پرمختګ یوازې د افغانانو هیله نه بلکې د چین هیله هم ده دا اپارتمانونه د چین په بېله عوضه مرسته جوړیږي چې افغان حکومت یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو کورنۍ ته د ورکولو ژمنه کړي د ودانیزو چارو انجینر افتخار احمد وایي چین په خورا اړین وخت کې چې ډېری خلک د سرپناه له نشتون ځورېږي اقدام اوچت کړی خو ټینګار کوي چې د پروژې په تطبیق کې باید کیفیت د اړتیا او وخت قرباني نه شي د ده په باور د چین تر څنګ د کورونو جوړولو په برخه کې د هندوستان متحده عربي اماراتو او عربستان ژمنې هغه څه دي چې افغان حکومت د کورونو د ملکیت په برخه کې د کړیو ژمنو تر عملي کېدو رسولی شي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې په پکتیا کې د روغتیایي وضعیت په اړه یو مفصل او په زړه پورې رپورټ اوریدلی شئ اوس بیرته ګرځو امنیتي وضعیت ته او هغه هم په لوګر کې د لوګر ولایت چارواکي وایي چې له 4 ورځو راهیسې د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په زرغون خار سیمه کې پوځي عملیات روان دي نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري
د لوګر د امنیتي ادارو قمندانان وایي له هغه وروسته چې افغان ځواکونه د پراخو چرنیزو او تراشي عملیاتو لپاره د زرغون خار کلي او بنډو ته داخل شوي، له دوی سره د وسلوالو مخالفینو لوري هیڅ ډول مقاومت نه دی شوی. د چهارشنبه په ورځ د لوګر امنیت قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي د عملیاتو له سیمې څخه د یاد ولایت د پوځي او ملکي ادارو د مسؤلینو او همدارنګه د رسنیو د خبریالانو د کتنې پر مهال وویل چې وسلوالو یوازې د تبلیغاتو په واسطه د زرغون خار خلک تر خپل تاثیر لاندې ساتلي ول.
ټول به تبلیغات کول چې زرغون شار ته څوک نشي داخلی دی، زرغون شار داسې بلا ده او هغه بلا ده، ولې دا عملا زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه وښوله چې دوی حتی په ثانیو کې هم ونه سوه کولی چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په مقابل کې ودرېږي او مقابله وکړي. موخه دا وه چې دا باید د دغه ولس د دغه نارامۍ څخه راوباسي.
د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رازق سپایم وایي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د وسلوالو د مهماتو یو شمېر زیرمتونونه له منځه وړي او د یاد ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملیات په لاره چولي دي.
که اوس هم د تصفیه او تلاشي عملیات دوام لري، قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی هلته به موږ کشفي راپورونه لرو چې تعقیبوي وکړي. ورزو د خیر محمد هغه هم عملیات روان دي، دشتي باري کې عملیات روان دي، د ادوخیلو کې عملیات روان دي، بابو شاوخوا کې عملیات روان دي.
جنرال رازق سپای زیاتوي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د ملي اردو سره یوځای د ملي امنیت، ملي پولیسو او عامه نظم سرتیري هم برخه لري او دا ګډ پوځي عملیات دي. د لوګر والی حریم فدایی هم د یاد ولایت په چارواکي کې و چې د زرغون خار سیمې ته ورغلی و. د زرغون خار په یو جومات کې خلکو ته وویل دوی د پوځي عملیاتو ترڅنګ د یاد سیمې د خلکو د ژوند ښه کولو په فکر کې دي او په دې سیمه کې به د سیمهوالو په غوښتنه یو شمېر پروژې عملي کړي.
نظامي عملیاتو باندې نه بلکې په ملکي عملیاتو باندې هم موږ باورمن یو. هماغه و چې د ځینو هغو کورنیو سره چې مستحق ول هغوی سره هم ځینې کومکونه وشول او د نو نه تر زرغون شار پورې چې کوم سړک منظور شوی دی، همدارنګه تر سرخاب پورې او بل په سرخاب بند باندې چې کوم زراعتي کوم یو پارک جوړیږي خصوصا صنعتي، دغه ټولو ارزونه او د دې د تطبیق لپاره او په دې اړه باندې د خلکو مرسته غوښتل زموږ د دې سفر هدف.
ویل کېږي له دې پوځي عملیاتو مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند زرغون خار سیمه د یاد ولایت تر ټولو ناامنه منطقه بلل کېده چې وسلوالو به ورڅخه د خپلو ډېریو فعالیتونو د پرمخ بیولو او د وسلو او مهماتو د زیرمتونونو کار اخیسته.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 7.5 څپه بیا په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و پورې په واضح ډول اوریدلای شي. په هالند کې په پارلماني انتخاباتو کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو حاکم ګوند د مسلمانانو او کډوالو د مخالف ګوند پر وړاندې بریالیتوب ترلاسه کړ. اروپایي مشرانو د روټ پر بریا خوشحالي څرګنده کړې او دی د افراطیت پر ضد د اروپایانو رایا بللې ده. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د هالند صدر اعظم مارک روټ د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د مسلمانانو ضد افراطي سیاستوال ګیرت ویلډرز په وړاندې د تمې خلاف بریالی شو. روټ پرون د رایو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته په هاک ښار کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل هالنډیانو د پاپولیزم یا شهرت پالنې د منفي ډول په وړاندې نه وویل.
زما په نظر د دې بریا معنا دا ده چې هالنډیانو د دوو مسلو په وړاندې خپل پیغام ورسوه. لومړی دا چې باید نوې تجربې ونه کړو او دا چې باید د رغونې پالیسیو ته دوام ورکړو څو خپل اقتصاد پیاوړی کړو، او دوهم له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو له رایې او د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته خلکو نورو هیوادونو او شهرت پالونکو یا پاپولیستانو ته د رد او نه ځواب ورکړ. که څه هم د روټ د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو ګوند چې د 2012 کال په انتخاباتو کې د پارلمان یو څلوېښت څوکۍ ګټلې وې، دا ځل د 300 څوکیو په ګټلو بریالی شو، خو له نظر پوښتنو او اټکلونو څخه یې اوس هم ډېر بریالیتوب ترلاسه کړ. د روټ د سیال ویلډرز د ازادۍ ګوند 40 څوکۍ ګټلې دي. ویلډرز د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د پای نه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د اروپایي ټولنې مشرانو د روټ پر بریا خوشحالي څرګنده کړې او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر دا د افراطیه افراطیت پر ضد اروپایانو رایه وبلله. جرمنی چې په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات کیدونکې د لومړنی هیواد و چې روټ ته یې د بریا له کبله مبارکي وویله. په جرمنی کې هم د جرمنی د بدیل په نوم د مسلمانانو او کډوالو مخالف ګوند چې له ویلډرز سره ورته پالیسۍ لري هیله لري چې د لومړي ځل لپاره د برلین په فدرال پارلمان چې د لومړي ځل لپاره د برلین د فدرال پارلمان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د هالند له انتخاباتو وروسته د نړیوالو پاملرنه د فرانسې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اوړي، ځکه نظر پوښتنې ښایي چې افراطي سیاستواله ماري لیپی به په مې میاشت کې د انتخاباتو دوهم پړاو ته ووځي، خو ښایي د منځلاري کاندید په وړاندې ماتې وخوري. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو له ټول پوښتنې او په امریکا کې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له غوره کېدو وروسته د هالند سګنیو انتخاباتو ته د اروپایي ټولنې د نظام په وړاندې د مخالفو احساساتو د درېیمې تجربې په سترګه کتل کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رایو اومریدل چې په هالند کې په پارلماني انتخاباتو کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو حاکم ګوند د مسلمانانو او کډوالو د مخالف ګوند پر وړاندې بریالیتوب ترلاسه کړ. دوه نیمې بجې شوي دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زیز خبرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد یعنی فاطمر پرون په لندن کې د پاکستان له استازي سره وکتل. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست وایي چې هیله لري چې پاکستان له افغانستان سره د ستونزو د کمولو لپاره صادقانه همکاري وکړي. د اجرایه ریاست یو ویندوی په اونیزه خبری غونډه کې نن وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لندن کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ګوند په پرونیو پارلمان ټاکنو کې تر توقع زیات پرمختګ وکړ. د اسلامي نظریې د مخالف سیاستوال ګریټ ولډرز پر ګوند یې مخکښ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هوایی ایالت یو فدرالي قاضي چې امریکا ته د شمیر هیوادونو د خلکو او ټولو مهاجرینو پر ورتګ د ولسمشر دوهم فرمان یې ځنډولی، ترټلی او پر هغې تور لګولی چې پر خپلو قضایي صلاحیتونو یې شاړولې ده. او د ترکیه حکومت وایي چې له اروپایي اتحادیه سره د هغه موافقې په اړه غور کوي چې اروپایي اتحادیه ته د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو د ورتک مخنیوي کړی و. ترکیه ویلي کچیر داسې ورته جوته شو چې اروپایي اتحادیه د دغې موافقې پر موادو عمل نه کوي او خپلې ژمنې نه ترسره کوي، دغه موافقه به لغوه کړي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، دا هم د دې سات اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله خان زه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواوو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتې. پوره یو میاشت مخکې پاکستان دا دوې لارې بندې کړې چې په نتیجه کې یې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه درېدلې او په کانټینرونو کې بار خوراکي مواد ځای شوي دي. شاوخوا 200 کانټینرونه په تورخم کې سار شوي او تر دې یو څه لږ په چمن کې بند پاتې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو استازو د پاکستان د مرکزی حکومت له چارواکو غوښتي چې دا لارې ژر تر ژره پرانیزي. په همدې حال کې د پاکستان د سوداګری وزیر پرون ویل چې ژر به د تورخم او سپین بولدک لارې پرانیستل شي، خو هغې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. د افغانستان د هوایي چلان خپلواک اداره وایي په 1415 کال کې عواید لوړ شوي دي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی وایي د هوایي چلان خپلواک ادارې په روان کال کې 4.3 میلیارد افغانۍ عواید درلود چې د تیر کال په پرتله 15% لوړوالی ښیي. ښاغلی رحیمی وایي د عوایدو ډیره برخه د هغو بهرنیو تیارو له درکه ترلاسه شوې چې د افغانستان له فضا څخه یې استفاده کړې. د رحیمی په خبره د هوایي چلان ادارې د 1415 کال بودیجه تر ډیره د هوایي ډګرونو پر جوړولو لګولې ده. نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بې فتی ډول دي. یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,160 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,140 افغانۍ، یو 50 کیلوئی بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,400 افغانۍ او 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پټرول تیل 15 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 20 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 611 افغانۍ او زر هندي کلداري 113 افغانۍ. له پاملرنې مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. چین ته د سعودي عربستان د پادشاه د سفر په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسګونو میلیاردو ډالرو قراردادونه لاسلیک کړل. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، غواړي چین سره چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد ګڼل کیږي خپل اړیکې پیاوړې کړي. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس رپورټ په بنسټ نور جزئیات وړاندې کوي.
چین ته د سعودي عربستان د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د سفر په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 میلیارد ډالرو قراردادونه لاسلیک شول. د سعودي عربستان پادشاه چې 2 مخکې د خپلې واکمنۍ د پیل سره په اقتصادي اصلاحاتو لاس پورې کړ، د آسیا هیوادونو ته په یو میاشتني سفر وتلی دی. پادشاه سلمان بن عبدالعزیز او ورسره لوی پلاوی د هغو یو شمیر هیوادونو په لیدو بوخت دي چې اقتصادي ډیر ګړندی پر مخ روان دي او سعودي عربستان څخه تیل واردوي. ریاض دغه هیوادونه په سعودي عربستان کې پانګې لګونې ته رابلي او دې ته هم هڅوي چې د تیلو دولتي کمپنۍ آرامکو کې اسهام راونیسي. سعودي عربستان وروسته له دې چې د تیلو ځینې بازارونه یې روسیې ته وبایلل، تیر کال یې چین ته چې د نړۍ د تیلو دوهم لوی بازار ګڼل کیږي د خپلو صادراتو اندازه اوچته کړه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ خپل میلمه پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ته د هرکلی په مهال وویل چې بیجینګ څخه یې لیدنه څرګندوي چې ریاض له چین سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي. هغه وویل چې د دغه سفر په نتیجه کې به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې او پرمخ ولاړې شي او ګټه به ورکړي. چین سره له دې چې د منځني ختیځ په تیلو تکیه دی، خو د سیمې په شخړو کې معمولا دومره لوی رول نه دی لوبولی، خو بیا یې هم هلې ځلې کړي دي چې د سوریې د 10 کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره ونډه واخلي. ریاض د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ او ټینګار کوي چې جمهور رئیس بشار اسد باید واک پرېږدي، خو بیجنګ د سوریې په جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی. تیر کال چین د یمن د حکومت چې ریاض او د خلیج عربي هیوادونه یې پخوا دي او د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګي کې ملاتړ وکړ. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژانګ مینګ وویل چې د جمهور رئیس شی جین پینګ او پادشاه سلمان ترمنځ غونډه کې د سوریې او یمن وضعیت هم وڅېړل شو او دواړو مشرانو دا ومنله چې دغه شخړې باید د خبرو له لارې حل شي. تهران او ریاض په سیمه کې یو بل سره سیالي لري. بیجنګ چې له تهران سره هم نږدې اړیکې لري، ریاض سره خپلو روابطو کې له احتیاطه کار اخلي. د چین جمهور رئیس تیر کال د ایران او سعودي عربستان دواړو لیدنه وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو راتلونکي اونۍ چین ته ځي. په بیجنګ کې د یو لوی اسلامي هیواد ډیپلوماټ چې ځان نه دی معرفي کړی، د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې چین د امریکایانو او اروپایانو په څیر په منځني ختیځ کې تاریخي بارونه نه لري، نو په سیمه کې د یو مخلص منځغړي رول لوبولی شي. د سعودي عربستان پادشاه چې د 1500 چارواکو او سوداګرو لوی پلاوی ملګری دی، د آسیا ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې د انډونیزیا، مالیزیا، برونای او جاپان لیدنه کړې او له چین وروسته مالدیف ته ځي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی اونیس پروګرام هم اوري. د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ خلک په خپل سیمه کې د روغتیایي خدماتو له کبله شکایتونه لري. دوی وایي په شخصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتون کې هغه سي خدمات او پاملرنه نشته چې باید وي. داود تپان د سمکنې ولسوالۍ ملکی روغتون ته ورغلی او وضعیت یې له نږدې کتلی دی. د یو شمېر ناروغانو د مرکو پر اساس دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی چې د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
چې اوس مې بېخي سانسور کوي، افغانستان ټول غله دي، ډاکټرې غال دی، خپل تن پوښلي دي، غریبي څه پښتنه کړې دي.
ولې ته ملکي شپخانې ته نه ځې؟ شخصي ته راځي، تا سره روپۍ شته؟
ملکي شپخانې کې چا پښتنه کوي؟ ملکي شپخانې کې د غریب سره پښتنه شته؟ څوک یې بوک والا کوي؟
ورغلی کله؟
ولې نه ورغلی؟ اوس بېلته نه روغ.
څه درته ویلې هلته؟
یو بس یو یا شیخ تلاشه بلې شیخ تلاشه ولا کړ ټیسټونه موږ ته یا بهر ورو پیسو سالو ټیسټونه مو سیبره پیسو تقریبا نو سیو خشپک سره به مونږ لول ان دی ویني ګروپ ولا کوملمه
وخت نه دي چې د څه شی به دوسی
ملک دی ملک چې څومره غلړنګ واشه ډنګ دي خوښ مو خدای را وتلی څو دل
دا د څمکنوي ملکی روختون څخه در وتلی ولادي ناروغ د پیواز خبرې وي چې د خپل ناروغ ولادي ستونزې حل ته نه ده هواره شوی او په خالی جیب مایوسه د شخصي روختون خواته راغلی او له کلیوالو څخه په پور د پیسو اخیستو وروسته د خپل ناروغ د علاج پریکړه کړې. نوموړی ځان نه معرفي کوي خو د روختون له وضعیت څخه شکایت کوي. وایي دی ورغلی او د دن د ناروغ علاج هلته نه دی شوی او د ډاکټرانو لخوا ورته د شخصي روغتونونو نښه ورکړل شوې چې هماغه ډاکټران بیا په شخصي روغتونونو کې دوی ته په پیسو کار کوي. همدغه کس خپلو خبرو ته داسې دوام ورکړ.
نو داس درې ورځې مخته د هسپتال ته منډې وایو کنه خو پښتنه مخته نه نو بیا بیګا مور سوای شو نه بیا مو شخصي کلینیک ولا توخه وو غریبونو خپل مکری خاص رو هغه چې د سرجن کور دی نه ته سرجن ته ورسه شوب خالي وی چې مو سرجن لرو نه ملکی شپ خان یخ ته ور شیخ ته ور تن خو خوره دین ور څه ملکی ته خدمت کړی حالت چې ویره غو وی چې وی چې بس زه پیغام زه ډاکټر یم کا نو مو شو سره دا هم مړکی گی وینه ته نسی
د څمکنو ملکی روختون دو پوړي زی ودانه لندنی پور ټول بسترونو ته قلوپونه پراته او په پاسنی پور کې درې بستر واجلو تا کو نه تړلې خود روختون په ځینو بسترونو کې ناروغان او پیوازانو د روختون له وضعیت شکایت درلود. یوې مور چې شپاړس ورځې خپل ماشوم همدلته بستر کړی و وویل څومره دوا دی اوسه پورې ورته اخیستې دغه مور ویل چې شپاړس ورځو کې دې له بازار څخه تر شل زره پاکستانیو کلدارو درمل پیرلی دي او له دې ورهاخوا اقتصاد ټپ شوی او خپل ماشوم ته له روغتونه بهر درمل نشي پیرلی. په همدغه اتاق کې یوې بلې ناروغې د روغتون چټلي یاده کړه. ویې ویل تاسو پاکوي دلته سپکار نه راځي
نه
څومره ورځو کې راځي په دغه ملکی روغتون کې شته ناروغانو او د هغوی پیوازانو شکایت دا و چې په خپل وخت روغتون نه صفا کیږي. د ډاکټرانو له غیر حاضري څخه یې یادونه کوله. خو کله چې موږ دوه پوړیزه روغتون کې هر خلاصو تاک او بستر ته سر ورښکاره کاوه ډاکټران او نرسان نه وو موجود. کله چې د نرسانو اتاق ته ورغلو قلب و او په حساب یو اداري مامور په روغتون کې موجود و چې زموږ تر لیدو وروسته د روغتون رئیس ته خبر ورکړ. کله چې د روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس کاظمی راغی لاغه وروسته یو یو ډاکټر او ښځینه نرسان له شخصي کلینیکونو څخه راوغوښتلې چې له یو نیم ساعت وروسته د روغتون په دروازه یو په بل پسې د روغتون پرسونل ډاکټران نرسان او اداري کارمندان را داخلېدل. موږ هڅه وکړه چې له نرسان او ډاکټرانو څخه د هغوی د نشټوالي لامل وپوښتو خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوله. په روغتون کې د شته وضعیت په اړه یو کس چې زموږ سره په ټولو بسترونو وګرځېد او خپل ناروغ یې هم په همدې روغتون کې وویل
پخانی وضعیت تاسو خپله ولیدلو چې کوټې مو هم ولیدلې خچني مو هم ولیدله ګن مو هم ولیدلو تشنابونه مو هم ولیدل هر څه مو ولیدل په ټول شکل په دغه شکل.
په ملکی روغتون کې له دې ستونزو ورهاخوا یوه بله لویه ستونزه مشرانو او مدني فعالانو د ډاکټرانو لخوا له خلکو د پیسو اخیستل یادول چې د روغتون رئیس دا خبره ردوله. خو قومي مشرانو ځای پر ځای یو کس راوغوښت چې له هغه څخه د روغتون جراح ډاکټر څو ورځې وړاندې د پیسو غوښتنه کړې وه.
پیسې نه غوښتې مونه د خپل یا ډاکټر کلګیری هلته څه نوسته وکړه
جرو
ما چې کنه بیا لسم ورځې ته چې روشه سپاتول کې د پریشن کوم دار کوم ته وضعیت ته وی بیا دا ته روغ نه مچ نشم کوي لوړ بشي کوګي کوبل ته بزخار دی کوم کوبل کی بوک پیسې ته تو وی چې 15000 کر کوي د ته وځو کوسی ته کنده وی بیا پوس رو شمو چې دا ته کوم څه پیسې نشته به پیسو يم ولید انداسې ولید تل خل چوالي مو چې واره پیسې نه لرم دا غس پټلې مو دی پوره تن خو مو پسر خلی چې نه خو بیا د کوبل ته تولې کوم خار
یوازې دغه کس نه و چې په ملکی روختون کې د اپریشن پر سر تر د پیسو غوښتنه شوی و ډیر شمیر نورو کسانو هم ورته خبرې کولې ویلې په ملکی روختون کې شته نرسان او خزینه ډاکټران تر د هر ولادي ناروغ د تداوی پر سر زرګونه پاکستانی کلدار اخلي زمونږ سره د روختون وضعیت لیدلو په موخه د سمکنیو ولسوالۍ قومي شورا مشران او مدني فعالان هم لوو دوی ټولو د روختون له ناسمو سی خدماتو څخه سر ټکاو ویلې چې د روختون وضعیت ښوالي لپاره د اقدام وشي د قومي شورا مشر حاجی خیال سمکنی وویل
هغه څه چې تو مو ته وخیال زری وګرځول هغه اټول واقع دي چې څنګه تو ولې د هغه سی مو ول د اماسي وره ارت خراب نیمه غوښتنه ده چې د ټولو شونو کې د اصلاحات روشي
نو موړي دا مویل چې کده سمکنی ملکی روختون د ستونزو هوارول په موخه مرکزی او ولایتي ادارې اقدام ونه کړي ورستر بلې به وضعیت خراب او خلک له حکومت څخه ناراضه او فاصله پیدا کړي دا یاد روختون مشر ډاکټر عبدالقدوس کاظمی دا خبرې نه مني چې د دوی ډاکټران نرسان او کارمندان د رسمي وخت کې په شخصي کلینیکونو یا روغتونونو کې کار وکړي او دا دلیل وړاندې کوي چې د عاجلو ناروغانو د ورتلو په موخه اکثریت بسترونه په روغتون کې تړلي وو
د کوم دا وړ چې تو لیدنه تنه وکړه دا وړ د موږ د جرایي وړ ده کوچن موږ نه د ماشومانو موسمي مریض یو دا کا دي او بل دلته د بونډي حالات خراب وو دې په خاطر دا وړ موږ خالي کو چې تا جلد زخمیان رانه شي شهیدان رانه شي چوالیا کومک ورسره وکړو
شهیدانو د پارم خالی کو پنسمان خونه ملي تړل
نو پنسمان کې هوس کار نه کیږي کنه چې کوم وخت پنسمان کې پنسمان خونه وتا خالی دي کنده سي پریک دي ارزق پکې دي راتینو بیا مشکل جوړي کنه وضعیت خراب نه ده ته پاس والی دل چې پاس وټونه نه دي باند پاس وټونه کې مریضان پرته دي صحیح ده جرایي واټ موږ د سختګي سنټر ورته لرو سختګي ته مو انتقال کو
نو موړي دارت کړ چې پرختون کې دي دوی دومره زیات مشکلات ولري لکه خلکو چې لمنګ سره شریک کړل خو زمنګ د سترګو لیدلې حال دادای چې دغه رختون ته پورننه وتلو داسې برېخه ده په نګدي ټوله میاشت کې خای د رختون داخل کې کلورین نه وي استعمال شوی ل بسترونو او واټونو د لیدنې پر مال معلومه شو چې دلته په ډېر ټیټه کچه سي خدمات وړاندې کیږي او د میرمن واټ ته پور داخله دوه ولته د شوی او تشنابونو په لیدو برېخه ده چې په دې رختون کې کلام په کاری نه وي شوی د سمکنوي ملکی رختون او د پکتیا ټوله ولسوالۍ واړه او لوی کلینیکونه د ام آر سی په نوم شخصي روغتیایي انجو په لاس کې دي چې تل یې د ښو خدماتو وړاندې کېدو خبره کړې خو د چارو کارپوهانو په خبره دوی د پروپوزلونو پر اساس په پکتیا کې صحیح خدمات نه دي وړاندې کړي د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
کور کله
درنه دوستانو سلامونه می ومني له ماشومانو سره تاوتریخوالی پر هغوی څه ډول اغېز کوي
درخانه کې غلطه لیکلې بیا استاد به ویلي پال نه کړم په کور کې ځه
کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر روزنه کومې بدې پایلې درلودلی شي
په صنف کې ډېر بد وضعیت سره کولی شي ووسي د امنیتي اړخزان ضعیف احساس کي دروني تجربه خپل نشي کارولی خبرې ونشي کولی لکنت پیدا شي ورته جرأت ډېر کم وي لرزه ولري همیشه
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په ځینو کورنیو کې خشونت یا تاوتریخوالی ماشوم له رواني پلو ډیر ځپی د ځینو کسانو دې خبرې ته پام نیبي خو یو شمیر بیا سره لدې چې په دې پوهیږي چې کچیرې د کوچنیانو په مخ کې جنگ جنجال وکړي هغوی خوبدې کیږي بیا هغه مسائل مطرح کوي چې باید د ماشوم مخ کې یاد نشي روانشناسان وایي چې کورنۍ خشونت په لیک لوست کې د ماشوم د تنبلۍ په ټولګي کې د غلي کېناستلو او نور ستونزو سبب کیږي موږ له یو داسې زده کوونکي سره خبرې کړې چې په کور کې لانجې دغه په زده کړه بدې اغېزې کړې د زده کوونکي مجيب نومیږي او د دولسو کلو دی
کله چې خفه ووسی به درس زده کوای سي
نه صحیح زده کولای نشو
څه رقم یو حالات لري بیا
خفه وسم همشه
په کوم شیانو کې تفکر کوي
په هم جنگو ده
د سې سوي چې کوم ورځ په کور کې جنجالي تا کار خارنګیم نه یې راوړي
او کارخانه کې غلطه لیکلې بیا ما صحیح نه زده کړی
بیا استاد څه درته وایي؟
استاد بیا ویلي ول نه کړم په کور کې جنګ ما صحیح کارخانه کې نه شوی کولی. استاد ته وایي صحیح ده خیر مراد دې دازل کوم.
بیا استاد دې له کور نه کوم څوک نه راغواړي؟
غواړي یعنی وخت.
بیا څه ورته وایي استاد؟ تا دې کور خلک هم
بیا ته وایي دغسې جنګ بیا صحیح ځای مې زده کولی نه شوی، ما لپاره وایي دا ځلې مراد یې وکړي.
بیا څه نه وایي کور کې چې مثلا دې سیمه کوي؟
نه زه بیا هغه نه غرض نه نیسم.
څوک دې خبرې ته غواړي ږدي که نه ږدي؟
لږ ږدي.
څه درته وایي؟
وای خیر دا ځلې موږه بل ځلې بیا نه کوو نور.
ته څه غواړې چې مثلا څه رقم یو کورنۍ اوسي چې سړی درس ښه پکې وویلی سي؟
ښه مهربانه کور اوسي او جنګ جدالو کې نه اوسي او وختي موږ صحیح درس ویلی شو.
نوریا باسي د مجیب ښوونکې ده. هغه وایي چې د دې زده کوونکي په څېر نور شاګردان هم لري چې کورنۍ خشونت یې د لیک لوست خنډ ګرځېدلی.
همیشه چې غلمغال په کور کې جوړ شي د هغه ماشوم په روي دومره تاثیر کوي خپله جګېږي، نو دا بیا په لوستنې خو ډېر تاثیر کوي. او هغه وایي چې دا ما ته وایي چې زه زده کړه وکړم، دوی نه زه څه زده کړه وکړم، نو دا ډېر ورته مشکله ده. یعنی اولی د هر ماشوم اولی ابتدایي ښوونځی چې دی خپله کور ده، هغه ځینه چې هغه یعنی لوست واخلي دلته مونږ کولی شو چې یعنی ذهني لوست ورکړو. ما ته داسې دی چې ما یوه ورځ چې دی ماشومه راجع کړم چې ډېره لایقه ماشومه، یعنی په ابتدا کې چې ما یوه میاشت دې ته درس ورکړی د دې کارخانګي ډېره منظمه، مګر بعد هغې ما ورته ویم چې ته ولې کارخانګي نه کوې، مشکل لرې زما په تدریس کې یا کوم دا طریقه چې نوې شوه یا مثلا درس مې تبدیل کړو دا فر و چې نه. هغه وخت زما مور چې دی ډېره بیکاره، ما سې کار کوله، مګر اوس مې چې دی پلار سې چې جنګ کړی هغه چې دی په یوه کوټه کې وي او پلار مې په بلې کوټه کې، ما سه څوک نشته چې هغه کارخانګي چې ته ما ته راکړې چې ما سې حل کړي. نو په دې زه پوه شوم چې زه هغې ته چې دی په تفریح ټایم کې وخت ورکړم چې زه هغه اسې کور کړم. هغه ماشوم چې یوه هفته درس کور نه کړي نو هغه کېږي چې نور انګیزه یې پوه کړي، شاید خپله ډوډۍ ونه خوري، یعنی نور شیان ته فکر نه شي، خپل نظافت ته فکر ونه شي، داسې دومره چې چورتي شي په دغه سن کې. مونږ هیڅ داسې اړ نه ګڼو چې په سن کې چې دی دومره فکر ته غرق لاړ شي.
موږ له څو تنو ځوانانو سره هم غږېدلي یو چې وایي کورنۍ لانجو بجورته کړی دی.
ټول ذهن مې مغه جنگ ته و چې خدای ما ترو دی پلار مې جګړه ده، د ځمکې په سر جګړه ده، یا د نور مسلو په سر جګړه ده، زه در څنګه وایم؟ ځکه ټول فکر مې مغه ته و، یا به ما پلار ګرم و یا که ما پلار نه و ګرم، ما تر به وچ په ناحق زما پلار سره به مسله جوړوله. نو دې مسلې ته زما ذهن جوړولو چې څنګه وکولای شم دغه باریکه مسله چې ده باید حل ومومي، ټول فکر مې مغه ته و. نو دغه ده چې زه خپل د ژوندۍ تجربو له مخې ته وایم چې زه خپل الجبر و دا مثلثات دا مضمون ټول مانه پاتې شول.
دا شان کاملا شته دي زموږ په کورنۍ کې به هم، او زه خپله په همدغه شان چې هغه منفي ټکي زه اوس احساسوم، که زه خبرې وکړم دا به زما د کالیو په اړه څه وایي، زما د خبرې به څنګه دوی اخلي، یو رقم ته هغه ویره په دغه وخت کې په بله ویره بدلیږي.
نو بالاخره هغه زما ذهن په یو داس شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم زه نشوای تللی بیرون ته، حتی ما مې خپل مور ته یا خپل مشر ورور مې را سره جګولو او زه به هغې بیرون ته بولم. اوس هم کله کله زه د شپې بیرون ته ځم، یعنې زه خپله داسې یو د ډار احساس کوم.
کله پانتون تر ما دومره جرأت نشوي کوله چې خپل شته شای به مثال په ذهن کې وو، ما غنه شوي وړاندې کوله چې ما شاید غلط وي، دا دغه اثر وچ ما کړی وو، دلته ما دا کار نشوي کوله.
محمد ګل وایي چې د نن ورځې ماشومان د سبا مور او پلار دي، کدی په کورنۍ خشونت کې لوی شي په راتلونکي کې سالم بچی نشي روزلی.
دلته عقدې رامنځته کېږي، حسد رامنځته کېږي، تقابل رامنځته کېږي، دلته مراحل مختلف د رشد او د نمو مراحل لري، لکه څنګه چې جسم رشد کوي نمو کوي روان هم نمو کوي، هغه یو قسم حسادت ته پیدا کېږي، کینه ته پیدا کېږي، بغض ته پیدا کېږي، او هغه د عقدې په شکل باندې عمل کوي. او په راتلونکي کې چېرته یو مور د رواني لحاظ ناروغي د هغې څلور پنځه ماشومان که هغه هلکان دي که نجونې دي رواني ناروغیو ته کاملا مساعد دي، ځکه لومړنی ژوند چې رواني انسان پیل هغه د مور د غېږې نه پیل کوي. هغلته یوه اړیکه مطرح ده چې احساساتي او د عاطفې او د محبت یوه اړیکه مطرح ده. نو که چېرته دا مور په همدغسې محرومیتونو کې را لوی شي، په همدغسې مشکلاتو کې را لوی شي، دا چې سبا مور شي په خپله، نو دا د رواني ناروغیو سره مواجه یو انسانی، په نتیجه کې چې د بې کورنۍ تشکیلوي هغه هم د رواني لحاظه فوق العاده سید پذیره دی. په لومړي قدم کې روحي رواني سټرس او فشار دی، په احساسي کمتری کې راځي، بالاخره منزوي ته ځان ښکاري، خلقي اختلالاتو ته مساعد کیږي، په ژور خفګانونو په ډپریشنونو اخته کیږي، په استرابي اختلالاتو اخته کیږي چې دا رواني ناروغۍ دي. او وروسته چې دی کاملا ناروغه شوه، د دې په نتیجه کې یو کورنۍ ناروغ راځي، د کورنۍ د کلی ناروغ راځي، د کلی په نتیجه کې خاریه او بلاخر ټول مملکت کې مشکلات فوق العاده زیات دي.
دا چې روان شناسان په ماشومانو د کورنۍ خشونت د اغیزو په هکله څه وایي، د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس نه موږ پوښتلي دي.
کورنۍ تاوتریخوالی د کورنۍ د غړو د چلند پورې ارتباط لري. د ماشومانو ذهن او جسم عمیقاً د دغه ډول چاپېریال تر اغېز لاندې وي. د دې کچه معلومول البته د یو موډل او الګو په توګه د هرې کورنۍ د سبک د ژوند پورې ارتباط لري. ښاري سیستمونو کې یو ډول ده، کلیوالو کې بل ډول ده. کوم ځای کې چې بیا د زده کړې ارزښت شته هلته بل ډول ده، بېسوادي چې حاکمه ده بل ډول ده. بعضې ډېر شدید د سخت افراطي چې تر اخر حده پورې پکې تاوتریخوالی شته دی، د وهلو ټکولو نیولې تر طلاق او تر ډېرو نورو فشارونو. اگر منځنۍ کچې چې درې کچې کېږي، هغه مثلا کورنۍ کې د کنځلو رواجېدنه، د احترام نه کول، د یو بل خبرې نه اورېدل، فرصت نه ورکول، دا ټول هغه شیان دي چې ماشومان تر فشار لاندې نیولی شي هلته خپل. او عادي سطحه بې پروا کېدل دي. د ماشوم په رابطه مور پلار د کورنۍ ټول غړي بې پروا اوسي. لویان په دې خاطر چې ذهن کولی شي مختلفو محیطونو سره ارتباط واخلي، کولی شي هغه فشارونه له یو ډول نه یو ډول بل ځای کې تخلیه کړي، یا یو څوک د خپل تر تاثیر لاندې ولري چې په هغوی باندې بېرته خپل ځان خالي کړي. اما ماشومان په دې خاطر چې بل څوک نه لري چې هغوی باندې تاثیر ولري، دوی د دوی کشان بل نشته ده، یعنی داسې یو محیط نشته چې دی پکې هلته پاچا واوسي، هغه خپل قهر او غصه او هغه رواني فشار چې لیدلی دی خالي کړي او تخلیه کړي، هغه پکې پاتې کېږي متاسفانه. په صنف کې ډېر بد وضعیت سره کولی شي واوسي، د امنیتي اړخ ځان ضعیف احساس کړي، دروني تجربه خپله نه شي کولای، خبرې ونه شي کولای، لکنت پیدا شي، ورته جرأت ډېر کم وي، لرزه ولري، همیشه درس دنه کړي، همصفیان ته خپل ډېر توجه ونه کړي، د کمۍ احساس وکړي، وروسته کښېني، استاد سره ارتباط ونه اخلي، د سمنه په تښتېدلو باندې خوشحاله واوسي. د ټول هغه شیان دي چې د کورنۍ د فشار په نتیجه کې تر ځان بېرته کشران ورونه او خویندې لري، په کورنۍ کې یا په کودکستان کې په هغوی باندې بېرته فشار اچوي. د ټول هماغه رواني ناراحتي دي چې کور کې تولید شوي دي، د په ذهن کې ځای شوي دي او ښوونځي کې بېرته تخلیه کېږي.
شمس وایي چې هیڅ داسې کورنۍ به نه وي چې په هغه کې جنجال نه وي، خو کورنۍ باید هڅه وکړي چې د شخړو خبرې د ماشومانو مخکې یادې نه کړي.
خبر کولو هم په جغرافیایي ځای باندې پوښي، مکان چې کوم ځای کې خبرې وکړي، هم په زمان باندې پوښي څه وخت کې خبرې وکړي. د ټولو ښځینه او میړونو ترمنځ په رابطه کې د بل هیڅ چا د دخالت حقوقي اصل دی چې باید نه وي هلته. اوس تاسو لکه څنګه چې خپلې خبرې دوه کسه د نور نه اخلي پټوي، همداسې د ماشومانو نه پټې وساتئ. دا یو ډېر ضروري اصل دی. هر خبر چې لرئ تاسو خپل خاص وخت او خپل خاص ځای کې وکړئ. د خاص وخت او خاص ځای نه مقصد دا دی چې یوازې تاسو باید باندې پوښي په خبرو باندې، یوازې تاسو باید حل کړئ. د دغو دواړو فشارونه هیڅکله په جګ غږ باندې اول خو ضرور نه دي، اخلاقا هم او که ضرور چې په جګ غږ باندې تاسو باید حل کړئ، ماشومان باید هلته نه وي، د ماشومانو په سر باندې، دوی په روحیه باندې، دوی په عاطفه باندې فشار نه وړي. دغه شی په دې خاطر چې زموږ اکثرا میندې بې سواد دي، اکثرا پلرونه عقدوي او احساساتي دي، دوی د ماشومانو مخکې کنځلې کوي، د ماشومانو مخکې برخورد کوي، میړه خپل ښځه توهینوي، ښځه میړه توهینوي. بیا همدغه برخورد او عقده چې یو بل باندې لري کله کله په ماشومانو کې بېرته تخلیه کوي، او دا تر ټولو ډېر غلط دی. خلاصه دې سره ټولوم چې تاسو د خپلو خبرو کولو په روش باندې اول چې کله تاسو توافق کوي د ژوند لپاره په دې خاص روش باندې باید سړی بلد وشي څنګه خبرې وکړي یو بل سره. یو د خبرو کولو ځای باندې، د خبرو کولو وخت باندې باید چې کاملا فارغ وي د ټولنه، حتی ډېر جدي ستونزې تاسو کولی شي فارغ وخت کې حل کړئ، هیڅکله د ماشومانو محلوي. بل دا چې ماشوم سره څومره کولی شي هغوی سره خپل مثبت احساسات انتقال کړي، نه منفي احساسات. ماشومان ته ځای احترام وکړو، واقعا نور دغه فرهنګ واقعا د خپل ژوند نه وباسو چې ماشوم هیڅوک هم نه دی، هیڅ مهم نه دی. د کوچنیوال نه همدغه مور پلار ورته احترام وکړي، استاد ورته احترام کوي، نور ملګري ورته احترام کوي، همسایه ورته احترام کوي، ټولنه ورته احترام کوي. که موږ ورته احترام ونه کړو هیڅوک نه.
دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی